ریوټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د روسنه د بارټر ټریډ یا د مال په بدله مال د لوزنامې لاندې د ټکونو لومړی قافله پاکستان ته د ترخم په لار رسیدلې. چین او پاکستان دی اونۍ د ګلوبل بیلټ اینڈ روډ منصوبې د لاندې د اقتصادي همکارۍ لسیزن منځي. نقادان وایي پاکستان کې چینایي وګړو ته د ترهګرو لخوا د خطرو او د پور د واپسې په اړه اختلافات د دې شریکې منصوبې بنیادي اډانې او پرمختګ ته زیان رسولی شي. د آی ایم ایف چارواکو پاکستان کې د ملک تمام سیاسي ګوندونو مشرانو سره لیدکاته کوي چې د خپل اهدافو او پالیسیو په اړه ترې ضمانتونه واخلي. او پاکستان کې نن د حکومت او بیلابیلو سیاسي ګوندونو په غږ د قران د تقدس ورځ لمانځل کیږي او د ملک بیلابیلو خارونو کې په سویډن کې د قران پاک د سوځولو د پیښې پر ضد جلوسونه شوي. قدرمنو رضونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اوري مو سره اوسئ. سلام شه زه مش فاهمند او وایس اف امریکا دی وټی ویډیو نن د جمعې ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 8 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا د روس نه د بارټر ټریډ یا د مال په بدله مال د لوزنامې لاندې د ټرکونو لومړی قافله پاکستان ته د تورخم پلار رسیدلې. د دغه په حق لا د ډیو خبريال فرید شینواری د وخت مون سره ملګری دی. د هغې څخه نور تفصیل اخلو. فرید شینواری صرف تلی مشه
ډیره مننه شپږ
شنواری صاحب. دغه قافلې پاکستان ته پر رسیدو کم حکومتي چارواکو دغه هرکلی کړی دی او دغه تکي هغه کم خبری کانفرنس ته وینا هم کړی کنه؟
شپږ صاحب دغه کوم لوزنامه وا د پاکستان مرکزی حکومت کوم وزیر د مواصلاتو اسد محمود په مارچ کې روس سره په ماسکو کې کړی و او دا ٹی آئی آر ورته ویلې شي ټرانسپورټ انټرنیشنل روټ لاندې دغه لوزنامه شوې وه او په اولنی ځل روس نه چې کوم دی دوه گاڑی ٹرایل حساب سره یا ٹرایل بنیاد باندې چې کوم دی هغه نن په هم پوله باندې دلته راواوښتل او په هغه کې سپین ډالو په یو گاڑی کې بلکې چې کوم دی داغا وه چې کومه په کپڑا کې کارول کیږي. مونږ چې هلته د چارواکو سره خبره وکړه نو دغه د سوریته یا پروګرام ته د مواصلاتو مرکزی وزیر روان وخت محمود خو بدمرغه په پیښور کې هغه چې پیښور ته ورسېد نو هوا داسې و چې ورید و او هغه هلیکاپټر کې راتګ نه پرې نه خو او ګاډي کې هغه سفر نه کول نو هغه واپس شو او کستم چارواکو سره خبرې وکړې سوداګرو سره خبرې وکړې او هغه دا وویل چې په اول ځل روسنا امپورت یا واردات کوم دی هغه ته هم د لارې پاکستان ته راغلی دي.
شنوري سب دغه گاډو کې چې کوم د روس څخه پاکستان ته را رسیدلې دي د افغانستان د خاورې راتیر شول او پاکستان ته راوړي دل پدې کې څه راوړل شي وي دي.
اشپاس په دې گاډو کې یو چې کوم سپین دالو پکې روس نه راوړل شوی دی او دویم چې کوم دی داګه چې ورته ویلې شي چې کوم په کپڑا کې کارول کیږي او چارواکو سره مونږ بیا خبرې وشوې چې دا خود وګاړي دی او دین پس هم بیا دغه تجارتي حالې زلي با روس سره افغانستان رواني باندې وخت نو هغه دا ویل چې دا دوه ګاډي په شایل بیس باندې راغل او دین پس د ګاډو یو لوی قافله روانه تجارت پر روان شي. روس نه بچ کوم دی تیل راځي هغه دینه با غنم راځي هغه دینه با ګیس راځي پاکستان نه بچ کوم دی ګارمنټس بځي او په فروټو کې به مالټا رواني الو به رواني او چې کوم د لوګو سامان دی هغه به هم دی دینه دی.
دغه پرمختیا او ته د تورخم کاروباریان په کوم نظر باندې ګوري او هغوی د دغه بارټر ٹریڈ یا د مال په بدله مال چې کوم لوزنامه پاکستان کړی دا په دې کې غیخ په لګټي خوندې ویني کنه څو وای دالته کې کاروباریان
اشپاسې په دې لند ورځو کې موږ او قتل چې روس سره چې کوم مال په بدل کې مال تجارت چې کوم لوزنامه شوی دا یا قرغیزستان قزاقستان نه چې کوم ال ان جی یا ګیس راغی او یا چې کوم د اوس چې کوم د امپورټ یا واردات راغله روس نه کوم بیزل باندې هغه د دې ډېر زیات خوشبینه دي ډېر زیات خوشاله دي او هغه د غړي چې دې سره به تجارتي حالې زلي مخ وړاندې لاړ شي افغانستان سره مخ وړاندې نه تجارتی هلی زلی لاندې را روان دي، یو عرب ډالر نه هم دوه خیزه تجارت کچه لاندې راغلی ده. دوی دا غړي چې دي سره به ایران سره، روس سره، قرغیزستان، قازقستان سره.
شنواری صاحب تاسو ټلیفون ستاسو غږ قطع شو، فکر کوم قدرمن اردن کو تاسو د فری شنواری صاحب څخه دغه تفصیل واوري د چې د رشیا یا د روس نه دوا ټرکونه د پدوی چې په ټرایل بیسز یې د ازماینو پاس دلته کې پاکستان ته په تورخم لار داخل شوی راورسېدل او دا د بارټر ټریډ یا د مال په بدله د مال تجارت چې کومه لوزنامه د پاکستان، چین، روس او د افغانستان، ایران ترمنځ شوی و د هغې یو برخه ده او دغه شروعات دي. شنواری صاحب تاسو موږ سره ښه او به تاسو خپل خبره کې جاری وساتئ دا غزینه
اب اشخاص چې کوم په تورخم کې سوداګر دي یا چې کوم اقتصادي چارو پوهان دي هغه وخت وخت باندې خپل اندېښنې خودلې دي، خارا کړې دي او هغه دا ویلي چې افغانستان سره په دې ورځو کې یا په تیرو څو کلونو کې چې کوم ستونزو او مشکل سره دوی مخ شوي دي، یا کوم خنډونه مطلب دا چې په تورخم باندې، په چمن باندې، یا په افغانستان باندې، یا په خلاچی باندې دوی سره پېښ شوي دي. کداغه ستونزې او خنډونه مال په بدل کې مال تجارت کې هم راپېښ شي، یا مطلب چې کوم روس نه واردات یا امپورټ را روان دي، قرغیزستان نه چې کوم امپورټ یا واردات را روان دي، قازقستان نه چې کوم را روان دي، نو دا به دوی یو لوی مشکل سره مخه. نو هغوی دا اندېښنې لري چې پکار ده چې دغه مشکل د سوداګرو یا د کاروبار کوونکو خلکو لرې کړی شي، او په پوله باندې چې کوم تنګول دي یا چې کوم مطلب دا چې تجارتی حل ځلې دوی اسانتیاوي نه ورته جوړي، نو دا به ډېر لږه د تشویش خبرې که همدغه حل روان.
ډېره مننه شنواری صاحب،
ډېره مننه.
د پاکستان، افغانستان، ایران او روس او د چین ترمنځ کوم د بارټر ټریډ لوزنامه سو او راځي وړاندې شوې و د دغه سرحدي خار د چمن د ایران سره د افغانستان سره چې کوم سرحدونه دي د پاکستان په دغه کاروباریان وایي چې حکومت له خوا دغه تکي د ګمرک په چارو کې سجدید آلات و نه کارول شول او دغلته کې د دوی چې کوم ستونزې دي دغه هواري نه کړې شوې د پیسو بې ځایه دغلته کې د ډریورانو څخه اخیستل دغه مسلې هواري نه شوې، نو دغه د بارټر ټریډ کاروبار به هم دی وطن ته سګټهونه کی. خو د دغه سیمه کاروباریان دا هم وایي چې په دغه سرحدي سیمه باندې کاروبار صرف د پنجاب او د سند چې کوم لوی کاروباریان دغه ته ګټه کوي. د ریوه خبریاله می سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کوټه څخه وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د بارټر ریډ چې تاجران کولی سي چې له افغانستان، ایران او له روسیې سره د جنس په بدل جنس تجارتي اجازه ورتسته، خو په بلوچستان کې تاجران وی چې د مرکزی حکومت د تجارت پالیسی یا تګلارې د پنجاب او د سند د غټو کاروباریانو تر اغیز لاندې ده.
په وفاقي ناس خلګه او خاص تور باندې یو تاثر دادی چې د ایران او د افغانستان زیات بینیفیشری سیدی هغه په بلوچستان کې دي یا په خیبر پختونخوا کې دي. پالیسی بیس خلګه دي د دې اکثریت کم چې تجاویز دي یا چې کم پرایورټی د هغه د سند یا د پنجاب د ټریډ سره تعلق لري، په دا همیشه دغه ټریډ سیدی په تیاره کې پاته سعودي بارټر ټریډ کم شان چې خوراکي مواد په دې کې 90% هغه شان دي چې د پنجاب زمر د ګروینګ چې غټ زرعي صوبه ده دغه سوزي په دې کې هغه رو مټیریلز راځي چې پاکستان دغه سه فینیش ګډ جوړي برته پاکستان ایکسپورټوي. مرش وشانو ته سر وکال اغه یې گنجائش ورکړي چې لاړسي اور دغه خطر دغه خواسي کوم شان دي اغه لیست چې محدود دي ساتلې دي د غټو تاجرانو پر وینا باندې چې کوم په پاکستان کې غټي انډستریان لري په اغه لیست کې دي بزید گنجائش جوړ کی.
تاجران وی د تجارت لپاره بنیادی اسانتیاوی موجودیت نه لري،
کم خلک مالونه راوړي او لوی لوی ګودامونه باید ورسوي او د دې د مال د حفاظت لپاره لکه مشي ویر او څه ورته وایي. او دویم دا چې مطلب د ترانسپورټیشن یو جدید نظام وي او زموږ روډونه چې دي هغه سنگل لاین دي پر لارې باندې چې کوم دیته یا د سیکوریټي د پاواله باندې کوم مشکلات وي غیر ضروري چیکینګ پاواله باندې نه نو دا مشکلات هم ست.
د جنس په بدل کې د جسن سکوم شپږ استعمالات شامل دي د افغانستان، ایران او روسیې ته وړلی شي او په بدل کې پاکستان له دوغو درو حیوادو څخه خام تیل، مایا ګیس، میوې، غنم، صنعتي ماشینان او سبزیانې راوړلی شي.
زموږ تر اوسه پورې په یو ارب ډالر کې د ایران سره دا اوس دا گنجائش باید چې دا موږ پر کړی موږ مخ ته تللی وای. دغه تر رشیا یو نوی ونډو خلاص وسوله. نو رشیا یو ډیر غټ ملک دی، په رشیا کې ته ډیر کار کولی سي. کاغذ ته پرایورټي بیس باندې دا کار وکړي، دا شی دغه کې دا سم ته کولی سي. افغانستان دی، افغانستان ته ستا ډیر کم فینیش ګوډس دی، افغانستان ته ایکسپورټیږي ستا میډیسن چې کوم لوکل چې کوم بیس دی، دا غیر را مټیریل که د بار راځي فینیش ګوډ دلې جوړیږي هغه روان دی. دغه تر د افغانستان څخه خوراکي شانتا لره روان، پاکستان کې بار نیم جوړیږي، د ډالر ریټ ممبر استحکام ته راځي او پاکستان چې کوم د ډالر اینڈ بیرونی اداګین کی په دې کې موږ ته اسانی جوړیږي او بلا بلا وختو باندې چې موږ د ایم ای پر د نور دنیا سره د قرض غشتنګ واړو د دې کې هم ډیره کمی راسي. د کال ستا 15 ارب ډالر رقم چې ټریډ ډیفیسټ دی د میاسي کم سه کم دا یو نیم ارب ډالر جوړیږي. دغه یو نیم ارب ډالر کته څومره قدر وسی چې دا کم کې نو دا یې کنه د پاکستان ګټه.
د پاکستان حکومت وی چې په دې ترس کې ټول انتظامات دوی بشپړ کړی دي. اټکل کوي چې په روانه میاشت کې به دا پروسه پیل شي. تاجران وی تر دې لمخه ترکیه او روس تر دې سره په ډالرو او دغه ډول د ایران او د هند ترمنځ هم د بارټر ټریډ موجودیت لري. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دونکو د ډیوا ټی وی خبرونه زنی خپل غو واشنگټن ډی سی نه غواکې د امریکا خارجه چارو سیکرټر او بخی د مالیه چارو یا د خزانه د چارو سیکرټر جنیت یلین د چین د سفر په وخت ویلي دي چې امریکا د چین په اقتصادي توګه ځان جدا کولو کوشش نه کوي. د نوموړي دغه سفر ته په واشنگټن او بیجینګ کې د نږدې نه کتل کیږي. په دغه حق لازم همکار محمد اکرام دا وخت مو سره شروع کناست د غینه دغه پښتنې کوو. محمد اکرام ستړي مشه
ډیر مننه اشفاق
مننه ستاسي. چین ته د جنیت یلین سفر څومره مهم دی او د دې نه څه تمه لرل کیږي؟
یقینا دا سفر ډیر مهم کنه لیکيږي په روسيو کلونو کې د امریکا او د چین چې کوم تعلقات دي هغه شان خنه دي پاتې شوی، خاص کر په تجارتی میدان کې. نو یو خداره چې کوم هم د سپغټ توګه باندې د پیشرفت یا پرمختګ دومره تمه نه لرل کیږي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ هغه عمره د یو بل سره کمیونیکیشن نشته دی. نو دواړه لخ غنی چې دا یو خسته یا قدم دی دی وخت کې دا څه سنخ کاری چې غنی سغت اعلانونه بوشي، خو لائن اف کمیونیکیشن دی وای چې دا به پرانیس شي هغه چې د کوم اعلی چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. نو دا غی نخ کاری چې دواړه ملکونه هغه به یو بل ته د نږدې کېدو کوشش کوي. په خپل جن ټیلن ویل دي چې دواړه ملکونه ځان دیو بل نه جدا کولای نشي.
محمد اکرام، د دواړو ملکونو په یو بل باندې څومره انحصار لري او دغه انحصار د کومولو لپاره څه کوي؟
انحصار په یو بل ډیر لري. دی کوشش کو د ترامپ د وخت نه چې د ترامپ په وخت کې سمره بندیزونه ولګیدل، هغه اختلافونه نورم سی واشل، خو اخر کې دواړو د معلومه شو چې دواړو ته ډیر تاوان رسیږي. دا تجارت دیو بل ترمنځ لري، دا د عربونو ډالر، د عربونو نه بلکې په سلګونو عرب ډالر تجارت دیو بل ترمنځ کیږي. اوس دواړه ملکونه د یو عجیب غوندې حالات سره مخ دي. په د چین اکانومي یا اقتصاد چې کم دینو هغه سلوکیږي، دا غیر رفتار په مده کیږي او د امریکای د اکانومی یا د اقتصاد رفتار هغه تیز د امریکای په مده کول غواړي، نو دواړه په یو بل باندې انحصار لري او دا ډیپندنس یا انحصار چې کم دی دا اپراتونکو ورځو کې نه کمیږي، کمپټیشن به سیواوي. او د دې وجنه جنټیلن د خپل سفر په وخت باندې ویلم دي چې موږ لا تعمیری کمپټیشن یا مقابله په کار نه چې د یو بل سره ګینه تجارتي جنگ وکړي شي یا وکړو.
بل اخری پښتانه محمد اکرام چې دغه دواړه هیوادونه امریکا او چین په یو بل باندې څومره اعتماد لري او دغه اعتماد سازي د پاره یا دغه په خلاف څومره ګامونه دي یو بل په ځد پورته کړي؟
د اعتماد ډیر زیات کمی دی اوس هم د دې پر امیدم دی وی چینای چارواکی خو بیا هم شک لري. تاسو لن مثال دا واخلی چې د ترامپ په وخت کې چې کم سو د 300 د 350 عرب چینای سامانونه یا اکسپورت چې امریکای ته کیږي باغی باندې چې کم ټیکسونه یا سیوی بندیزونه لګیدل و هغه اوس پورې نه دی لري کله شي بي د بایدن په انتظامیه کې هم بایدن چې کم ټونو هغه هم هغه شان ساتلی و. اوس په ورسیو کې د امریکای چې کم اډوانس ټیکنالوژي د خاص کر چپس دا په هر څه کې استعمالږي که په گاډو کې په اټومیشن کې په ډیرو سوزونو کې د هغه باندې پابندي لګولې په لاغې په بدل کې به چنداس چلو کوچ پورسې ورځو کې په هغه چپس کې چې کم منرلز یا مدنیات استعمالږي دا هغه په اکسپورت بندیزونه ولګول، نو ارچا سره یو نه یو لاروي چې بیا هغه بندیزونه لګوي. نن جنټیلن د امریکای چې الته کم سرمایه کاران دا هغه سره خبره ترې کړې وي او هغه ورته خپل اندېخنی یا فکرمندي ویلې وي. هغه خبره هغه دی د چینای چارواکو سره چې ته کړې ده چې دلته چې کم امریکای بزنس دی باید هغوی ریسټریکټ نکړي شي، بلکې الته په چین کې چین خپل کمپنو ته بیا مراد ورکړي، یعنی په ټیکسونو ورته مرات ورکي یا ورته نورې داسې مرات ورکي چې هغه د امریکایي چکمې التکم نه کار کوي هغه بیا مقابله نشي کولای. ناغي غکړې چې باید فیر فیلډ یعنی برابر میدان ټوله ته یو شان ورکړي.
ډیر مننه محمد اکرم ساسي.
ډیر مننه
سلام. ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا
د IMF چارواکو په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي مخالفینو او حکومتي دغه سره ناستې کړې دي او دغه سلسله لا هم روانه ده. دغه ناستو مقصد تمام سیاسي ډلې په اعتماد کې اخستلې او د دې ضمانت اخستلې چې د دې کومه پالیسي دي او د دې کومه اهداف دي چې هغه دوی تخکاروي. په دغه د اسلام آباد نه د ډیو خبريال الیاس خان صاحب دا وخت مو سره ملګری دی ورته ارکلې کوي. الیاس خان صاحب سړي موشي
مننه اشفاق صاحب خوشاله اوسئ.
مننه الیاس خان صاحب د آی ایم ایف د چارواکو د چاچا سره لید کاته شوې دي او په دغه اړه باندې کوم خبرونه دي تاسو سره؟
جی اشفاق صاحب بالکل څنګه چې تاسو خپل انټرو کې وویل نو دغه د آی ایم ایف پاکستان کې چې کوم مشر د ایسټ پیریس رویز هغه مطبوعاتو ته په بیان کې دا ویلي چې دوی په 12 جولای باندې چې کوم د بورډ میټینګ کیږي د آی ایم ایف پای کې به چې باقاعده پاکستان سره چې کوم دغه لنډمهاله د 3 بلین ډالر ولوزنامه شوی دا نه هم یاشتو د دې منځوري ورکول کیږي او د لپاره دوی ضروري ګڼي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو سره دوی وویني او ورسره په دې اړه باندې دا ټول په اعتماد کې واخلي او دغه یقین دهاني د دوی نه ترلاسه کړي چې په دوی په پالیسیانو او په تګلارو باندې پوره پوره عمل کوي. د سلسله کې دوی پرون د پاکستان کې پر سپاټۍ یو ډلې سره هم ملاقات کړی او په دې اړه ورسره تفصیلي خبرې کړې وې. نن د آی ایم ایف په پاکستان کې دغه نمائنده او په واشنگتن کې د آی ایم ایف نورو چارواکو په آنلاین بڑا باندې د تاریخ انصاف ګورنمشر عمران خان سره په زمان پر لاهور کې دغه ملاقات کړلې او په دغه موقع د پی ټی آی نور هم مشران موجود وو او د هغې نه وروسته بیا د پی ټی آی یو مهم غړي او پخواني د خزانې وزیر حماد اظہر په ټویټر باندې دا ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف تا پمل کے چکم دغا کرس دا پروگرام دے ددے بش پڑا عملی کولو اور ددے مجموعی مقاصد حاصل اولو پورا پورا ملاتڑ کولو یقین اور کرے دے اور دد دغا بناوا چی پی ٹی آئی گھنی چی پمل کے سیاسی استحکام دا قانون حکمرانی دا اقتصادی ترقی یا پرمختگ دا پارا دیر زیاد ضروری دی نو دا حوالے سرا چکم دا خبر اتغی روانی دی درین اوڑان دی دا رن خبر نو چی پاکستان تاریک انصاف کے دیشی چی دا آئی ایم ایف دا دلی سرا دوم رزیاد یا خوشگوار ماحول کے دا ملاقات نشی بیاد سیڑون کو دا ویناوا چی پاکستان تاریک انصاف پا ہم دا دینا گٹے پورتا کبی دا دی ملاقات نا آئی ایم ایف تبا دا ضرور باور ورکوی چی دوی دی دا موجودہ ائتلافی حکومت ہم پتے باندھے مجبور کی جی پکل وقت باندھے ٹاکنے اکڑی اور بے پلاؤ اور شفاف ٹاکنے پر من خوشی اور جدبی بیادا کا وینادا دا پاکستان تحریک انصاف دا غڑو چھ کم ٹاکنے اوشی اور داغینا رست ہو یا حکومت فواق کی راشی ناغب بیا نور چکم مالیاتی داری دی آئی ایم ایف تے اگوی سرا اگد محالا نور لوزنامے کوئی اور دغار من کا چکم دا اقتصادی اصلاحات و ضرورت تے دغا اڑوان بیا یا بل منتخب حکومت راشی دا کار بیا لاغوی دے شدہ
الیاس خان صاحب دا پاکستان او دا ایم ایف ترمنس کم دا دری ارب ڈالرو پا پورا خستو بانی یا پاکستان تا پور کولو کما تڑون شوی وو نو آیا دا خبری بدغا چی کم نهم جائزه دا حقین پیست دا لسم جائزی دا پارا لار حوارا کی او کنا دا دری ارب ڈالر چی پاکستان تا ورکی دا حقی دا پارا د سیاسی گوندونو د مشرانو سره د خبرې اترې کیږي او د غوینه ضمانت اخیستل کیږي.
جی اشفاق صاحب د نهم لسما یو لسما ارزونه خو دا پروګرام د پاکستان انکمپلیټ یعنی نامکمل شو او هغه چې تقریبا 2.4 ارب ډالر او دوی ته بقایا د 6.5 ډالر کې ملایویدل هغه پروګرام په دیشم جون باندې ختم شو. دا غین رستو بیا دا پاکستان وزیر اعظم پر لپسې پا پیرس کم دا ایم ایف مشر سر ملاقاتون اوپر کتے لکنے مر سر خبری تری ہوئی او دا غا لن محال ادری بلین ڈالر چکم دا نه میاشتو دا غا پور پا پاکستان تا ملاوی کی دا دا غی رستو چی طول سخ شرطون پاکستان موجود دا حکومت دا ایم ایف منلی دی او اس بیا هم ایم ایف ظاہر دا چی پا پاکستان کے ترس پوری تیر یو کال یو نیم راسی سیاسی استحکام لانے در آگلے نن هم د پاکستان تاریخ انصاف مشران د غوایي چې د دوی پکړ دکړ روان دي د دوی خلاف ریاستي یو جبر روان دي او یو داسې حکومت چې هغه د پوسټ په اشاره باندې چلیږي بل تیرو طرف ته بوزي دا عمران خان پرونم خپل ټویټر باندې وینا کړې ده. داسې حالاتو کې بیا آئی ایم ایف ارم ارو سیرون کی دا وایي چې هغوی به خامخا ټولو سیاسي ګوندونو خاص کر تو مخالف ګوند دی او یا د واک نه لټ کړی شوی دی
ډیر مننه الیاس خان صاحب ساسی مننه. په پاکستان کې نن د حکومت او د مخالفو سیاسي ګوندونو په غاګ باندې د قران د تقدس ورځ منځله شوې ده او د هیواد په لوی وړو خارونو کې احتجاجي مظاهره شوې دي. په دغه باندې نور حال تاسې ته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبريال وقار احمد خان وړاندې کوي.
د هیواد د نورو برخو په شان د پنڈای او اسلام آباد تاجرانو هم د اپارا مارکیټ نه تر سویډن ایمبیسی پورې احتجاجي لاریون کړي خو امنیتی چارواکو دوی ته د ایمبیسی مخامخ د احتجاج اجازه نه دا ورکړي. د احتجاج کوونکو په حکومت غږ کړي چې په سمدستي ډول د سویډن حکومت سره سفارتي او کاروباري تعلقات ختم کړي شي.
مون دی وزیر اعظم نا صدر نا چیف جسٹس دینا پر زور اپیل کو سی پوری طور باندې دینا دی سویدن سفیر دینا بدر کی لری دی کی
پرون د زیارت پورس د پاکستان د قومی اسمبلی او سینیٹ پګړه غونډه کې په سویدن کې د قران پاک د سوزول کېدو پر ضد متفقہ قرارداد هم منظور کړی شوی د پارلیمان ګډې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په سویدن کې د قرآن د سپکوي د ناوړه پیښې پکلکه غندنه کوي د قرآن د سپکوي خلاف په پاکستان کې دا احتجاجونه په داسې وخت شوي چې د نړۍ نور هیوادونه په دې هیواد د اقلیتونو د زورولو تورونه لګوي خو د پاکستان حکومت بیا بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په هیواد کې لګکی محفوظ دي
نه دي محفوظ پېښور کې څو حالات 6 وجلې کیږي ګورنمنت اف پاکستان لدام پکار دي چې دا دیم بند کړی شي کم کرسچن دي هندو دي سکس دي دا غي دي باقاعده احترام سره د ایت ځایونه دي ورکی دي ته آزاد حق پدې فاندامنٹل رائټس کې شته
خکار دی چې د جون په 28مه نیټه د سویډن په سر خار سٹاکهوم کې د مرکزی جمعات نه بهر یو و دیش کلن سلوان مومی کنومیتن د احتجاج په توګه قران سوځولیو د یاد پیښه پر ضد د ترکی په شمول په ګڼو ملکونو کې هم احتجاجونه شوي دي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د سویډن حکومت دغه پیښه غندلې ده
زمونګه دا یو کتاب ده زمونګه ریسپیکټ دیو کې مونګه دا غو کتابونه یاد غو کمې ګرځېګار کم چې تا مونږ کله نقصان نه دی رسول مسلمانانو د اکثر دغه شان ته د نبی علی سلام په شان کې د ګستاخینی کوي دا غینه بعد دغه شان قران مجید به حرمتي کوي نو دا خو یو مسلمان نه برداشت کی
د اتوار په ورځ و 50 اسلامي ملکونو هم غوښتنه کړې و چې د قران د سپکوي خلاف د اجتماعي ګامونه واغستل شي او د مذهب په بنیاد د نفرت خپرولو خلاف د نړیوال قوانین استعمال شي وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ دویم پړاو د آی اگری تھنې ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې ٹھیک هاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن ٹھیک هاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
قدر مردن کو د ډیو ټی وی خبرونه تنیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی او سمزو د بل خبر په لوتا د امریکا خارجه وزارت د تیر جمعې په ورځ د افغانستان د امریکایي اسکرو د وستلو په اړه د پلټنو او اتیا پانی راپور خپور کړی دی چې پر د مخالفه ګوند ریپبلیکن لخوا د صدر بایدن په حکومت باندې سختې نیوکې شوې دي چې په دغه راپور کې ځینې حقایق هغه د ولس نه پټ ساتل شوي موږ سره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت ملګری دی تفصیل لغې نه اخلو پیر صاحب ستړي مشي
په خیر علی
مننه پیر صاحب پیر صاحب دغه راپور کې خلاصه یا غټ کی زمونږ ورېدونکو ته وړاندې کی چې په دې کې کومې داسې خبرې دي
نو زی دا خو سوره زوړان دے دا رپورت دی افټر اکشن رپورت ورته وای دی ریویو چې کوم دی سٹیټ ډپارټمنټ کړی و د افغانستان دی وټلو باندې نو هغه په 13 جون باندې دلته دوی هغه رپورت خور کو هغه کې دوی دا بنیادی دا خبره کوي چې دواړه حکومتونه چې هغه د ټرمپ حکومت دی او کله بایدن انتظامیا د دوی نه داسې غلطي وشو او دوی نه داسې ګامونه دوی اخیستي وو چې هغه وجنه د افغانستان نه چې کوم راوتګو هغه داسې غلطه طریقې سره او داسې کیاټیکو لکه داسې په بد حال کې دوی راوتل او مونګولي د څنګه دوی راوتل نو په هغه کې دوی دوه انتظامی باندې هغه کوي دا الزام کوي او دین علاوه دوی دا خبره هم کوي چې کوم کله دوی وتل نو داسې سینیئر لیول باندې دوی داسې سوچ نه وکړي چې دا بس کې فرض کا الت افغان حکومت ناکام شو یا افغان ځواکونه ناکام شو نو هغه پس پلان بی نو ور سره او دغه سي دوی راووتل نو دې ته بس اوس دلته چونکی بایدن حکومت دی نو بایدن هم خپل خبرګون ورته خودلې دی هغه اوس هم خپل کومې طریقې سره دوی ووتل یا افغانستان نه چې راووتل دغه اوس پورې دی وایي چې دا یو صحیح فیصله وه خو په دې انتظامیانو هم ډېرې غلطۍ شوې دي.
پیر صاحب دغه راپور مقصد دغه غلطۍ یا دغه کمی یا چې کوم خطا شوی و د دین په دغه کې هغه ښکاره کول لیکنه دغه کم تپوس پختنه به هم کیږي
نو جی او مقصد خټول دا د وګورې چې دا د افغانستان کوم را وتګو الټا امریکا شل کال وا او بیا راوته او بیا په داسې طریقې وته چې یو کیسه دی مطلب دا چې دا جنگ مون ختم کو دی دا مطلب نو چې دا جنگ مونږو بیلو نو دی یو کیسه دا جنگ وبلو الټا مونګولي دل چې کوم الټا خلق په جازونه کې دل تر روان شو افغانستان کوم حال د مونږ اوس وینو لګي ایو نو دا یو دلته ډېر غټ په امریکا کې ډېر غټ بحث دی او په دې باندې دا په پلیټن نور هم کیږي خو اخیری هغه به دوی دا وی لکه ریپبلیکن پارټي والا اوس هم دا وایي هغه وایي چې په کار دي چې هغه کسان چې کوم په دې کې ملوث وو په دې کې یا زموږاران چې کوم هغه ته په کار دي چې سناسه سزا دې ورکړې شي یا چا باندې دې هغه زمواري وټاکل شي چې دا چا زمواري وا چې هغه په دې وجه چې مخکې دا سونه شي چې په کوم طریقې دوی افغانستان راوته نو دا پرټن روان دي او دوی کوشش دا دي چې هغه خلک یا هغه سيزونه چې کوم هغه عوامل چې کوم په وجه نه افغانستان کې دوی مشه ناکام شو هغه بیا ځان ریپیټ نه کی او بیا داسې حالات جوړ نشي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه.
او سمره زود یو بل راپور په لوتا د ملګرو ملتونو لخوا په یو تازه راپور کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې په افغانستان په ګډون په کانګو کې اسرائیل فلسطین سومالیا شام او اوکران او یمن کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ دی او په دغه هوادونو کې په جګړو کې د ماشومانو د ګمارل کېدو او له هغه سره د تشدد پیښې ریکارډ کړې دي. په دغه حق لبانی د آشنا ټي وی خبريال وحید فیضی نور تفصیل تاسو ته راپور کوړان دی.
ملګرو ملتونو په نوی راپور کې په نړۍ کې د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په اړه په دې راپور کې ویلي چې ملګرو ملتونو د 900 اویاتن ماشومانو چې 903 هلکان او 108 نجونې او 14 قربان شوو ماشومان د حقونو په وړاندې سختې سرغړونې تایید کړې دي. د دې سربېره ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د طالبان لخوا د 3490 حلقانو د ګمارلو او ورڅخه د استفادې په اړه سرغړونې چې په 13 کلونو کې تر سره شوې په 2022 کال کې هم تایید کړې دي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو په 2022 کال کې په مجموعي ډول 19 حلقان د ملي مقاومت جبهې سره د اړیکو په لرلو نیولې چې د دغه ډلې 19 خوشی شوی او 2 نیول شوی ماشومان په توقيف ځایونو کې ژوند لاس ورکړی دی. د راپور ښیي چې د 18 ماشومان څخه چې ورڅخه استفاده شوی 15 مقاومت په ملي جبهه کې او د 1 ماشوم څخه د نامعلوم عاملانو لخوا په جګړه کې د کار اخیستل تایید شوی دی. ملګرو ملتونو د 909 ماشومانو مړینه او مالوریدل تایید کړی دی. دغه شمیر څخه 253 تنه وژل شوی او 604 نور مالول شوی دی. د 909 وژل شوی او مړ شوی ماشومان لړلې 604 ماشومان د نڅرګندو عاملینو لخوا 112 تنه داعش لخوا 98 تنه طالبان لخوا او 15 تنه د پاکستان لخوا ډیورن کرخته سیرمه د درنو وسلو په ډزو کې زیان ورته رسیدلې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په دې ډله کې شپږ ماشومان په هدفي بریدونه کې وژل شوی دي. د طالبانو په ګډون په افغانستان کې خکیل غاړو د ملګرو ملتونو د راپور ته لا تر اوسه خبرګون نه دی خودلې.
Reflect on all of this.
تیر کال د 2018 سرغړونو د جی ڈی پی خو لړډلې 3890 د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوی دي چې پکې 2018 د تاوتریخوالی قضیه ګڼل شوې دي. 1613 ماشومان یا وژل شوي یا مایوب دي. 1622 ماشومان استخدام شوي دي. 3915 ماشومان تختول شوي دي.
ملګری ملتونه وایي دا پیخي خورا د اندېښنې وړ دي.
Madam President, Excellencies, we should never forget.
موږ د ماشومان هیر نکړو. د سرغړونې د هرې تایید شوې پیښې تر شا د یو ماشوم ژوند نغښتی دی. تیر کال 1,890 ماشومان زیانمن شوي دي او دا غوي کیسې همداسې پټې پاتې دي. د بیلګې په توګه په سویلي سودان کې د 5 ورځو په ترهګریزو نښتو کې په 3 نجونو د ډله ییز جنسي تیری قضیه، په افغانستان کې یو کونځي کې په ناچاودیدونکو توکو باندې د هلکانو وژل کېدل.
د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف هم د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
یونیسف په جدي توګه د ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمن دی. د 2022 کال په راپور کې د هیتی، نایجر، ایتوپیا، موزمبیق او اوکراین هیوادونه هم شامل سوی دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په دغه راپور کې ویلي چې د غیدارې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری دیال سپیخي چې یولس انجونی او دوی هلکانو هم ثبت کړی دي.
قدر مون اردن کو د ډیو خبرونه ته غوږی. په امریکا کې د پاکستانی ډاکټرانو تنظیم غونډه دا وخت په فلوریدا ټیکساس وبخي ټیکساس کې روانه ده او په دغه کې نږدې 3000 ډاکټران هغه غړي دي د تنظیم. د دې تنظیم مشري یا صدارت ارشد ریحان کوي چې تعلق یې د پښتون پاسوبې د نو خارسي می سره دی. زمونګه همکار رحمان بنری دا وخت د غی سره په ټیکساس کې موجود دی. غی سره خبره تری کړی دی د غمر کې تاسو ته پام راکړو.
اپنا یا اسوسییشن اف پاکستانی فزیشنز اف نارث امریکا په امریکا کې د پاکستانی ډاکټرانو یو ډیر لوی تنظیم دی. د درنیم زر نه زیات غړي لري، 10000 نه زیات خوښ عدالت ډاکټران دي. د هر کال یو ایونت یا غونډه کوي او ډیر زیات خلک ورته راغلي وي. دا ځل د اپنا صدر ډاکټر ارشد ریحان صاحب دی. د نوخار دی، د کورنۍ سیاسي کورنۍ او خپل محترم سریټر وو او دلته وس د اپنا صدر دی. راځي چې اوس خبرې وسره کو.
د پاکستان نه بهر چرته هم د پاکستانی پروفیشنلز دا ټول کې لوی غونډه وي. نو پدې کې موږ دا پیره زموږ دا توقع ده چې تقریبا سکم بلکې زیات 500000 نه زیات کسان به دې کې راځي.
تاسو د پاکستان نه غټه غونډه د پاکستان کې خوب پنجاب هم دی، بلوچستان هم دی، سندھ هم دی، پختونخوا هم ده. زه اکثر وینم هر کال دا اردو ژبې هنرمندان تاسو را غواړي دی غونډه ته. دا د پختون صدر وینم موږ دا خیال دی پښتانه هنرمندان مبارغوختي کنه نه مبارغو
پښتانه هنرمندان د دین بغیر چې د خپل صدر ک پنجابی دی او کاغذ سندي دی او کده کراچي دی او کده ارزي دی. پښتانه هنرمندان راغلي دي د پښتنو غانو ته هو د پښتنو په غانو باندې غو تاسو دلته وګورئ. د لاهور او د کراچي خلک چاهي ته کم غډيږي هغه سي غډا مونږ هم نشو کولای. اي په زور باندې دا وایي چې د پښتو سندره وایي. د پښتنو یو دوه هنرمندان مونږ راغوختي دا پیرا فارملی یو پیرا بیا ای په ویزی کې چلو شو مصروفیت وړاندې نو هغه مټیریلایز نشو. او تاسو وګورئ چې دا نور کم راغلی او نرمندان د پښتو مو ادارې جبوي بیا
څوک راغوختي دوه نرمندان
پښتو کې مونږ د ګلپان راغوختي وا د غیغه ویزی مسله را ل ریمشا مو راغوختي او ریمشا وړاندې راغلې دي ډیر زبردست اونرمنده او ان شاء الله دا پیره برابرې نو خور بل پیره لا به راغوړو.
او ورځلی ساتن وغیرم پکې دا زل تاسو یو ورکوډه کوند دغه شته خیال شته دا دا سم خبره ده اختیار دي
شته او د خالی پورس چکم زنګ مین بانک ویټي پای کې زنګ مرګري دي. ای ډیر لوی مهرباني کړې ده. دا پروفیشنل ګروپ نه دی او ای د صرف په دی وجه چې د پښتنو ثقافت ورته وړاندې کوو د پښتنو اتړ ورته خایو نو اتړ پکې شته دي بالکل.
مراسي په دې غوګونو کې داسې نری نری غوګونو راغلي یو وخت مور دل چې ډاکټر ارشد ریحان صاحب داسې ویلي دي چې دا ځله بده د پښتنو خوانه سیاست دانان راغواړي او مور دل چې ایمل ولی خان ته مون بلنه ورکړو یا مور کوله چې غره شي او اپدا کې ویناو کې دا نو شخه خبر خبر راغو چې مو داسې کوم خوښ پلان وو
ګوري جدي خو ډیر خوند کړو. نه صرف موږ دا دغه وختل چې د پښتونخوا نه دی راشي بلکې موږ دا دغه کولی چې د بلوچستان نه دی راشي د سرایکي سیمه نه دی راشي ټول د راشي دلته کې خوانده کې چې زموږ کوم سوشل فورم یې پاغي کې خبري شي خپل نقطه نظر وای. خو تاسو ته پته پاکستان کې سیاسي صورتحال چې اوس د ټول مصروف دی دلته دا دغه پته نه لګی چې دغه چې کوم دی انتخابات چې کوم دی دا به کله کیږي اوس هم دغه نه نو په هغه وجه دغه شی چې کوم دی دا پیرونه شو بل پیرې لبا کې خیر شي او مونږ غواړو چې داخله کراشي او زموږ د نور مرګري چې کوم دی ایت خپل دغه خو جیرات مونږ هم دای مونږ عنوانم دا کړو چې مې به پاکستان هو لکه پاکستان په ارز کې او د اړ غاړه نه مونږ دغه کو او په خپل کې د دې دغه نه تخصیص هم نه دا زه پښتون ناستم د پښتنو زما خیال کې اراکین چې کوم دی په خپل کې بزیات نه زیات 200 وبم نه او زه د پښتون موزه د دې صدر منتخب کړی شوی ما نو په خپل کې دا دغه نه کوي چې دا پښتون دی دا پنجابی دی دا کراچی وال دی دا تخصیص پکې نه کوي
ساسو دا تنظیم دلته په امریکا کې تاسو چې دویم کورس امریکا هم دی د تمامو ډاکټرانو بچیان مدلته دي نو آیا دلته لوکلی په امریکا کې دیو امریکایي په توګه باندې هم کارونه کوي کنه دا تنظیم دیوازي په پاکستان کې فوکس کوي
دواړو ځایونو کې موجود دی د خپل دلته کې موبایل کلینکس دي د خپل رضاکاران چې کوم دي هغه جماعتونو ته ځي هغه کمیونټي سنټرز ته ځي الته کې د صحت د حواله سره خبرې کوي د صحت د حواله سره زه تاسو ته دا وایم چې زموږ کوم مرکزی دفتر دی دا غي نیمه سمونږ دی ته مختص کړی دی چې موږ یو فری کلینیک رضاکاران راځي ډاکټران او په ویکند باندې الته کې مریضان ګوري دا سه زموږ موبایل کلینکس دي چې هغه چې کمزې کې اجت وي چې کوم خلکو انشورنس نه وي غریبانان وي دا غي هلپ کوي دینه علاوه لکه بین الاقوام په ستم لکه اوس زموږ یو میډیکل میشن ګواتیمالا ته روان دی الته کې به کار کوي رضاکارانا
ډیره مهرباني ډاکټر صاحب
ډیره مهرباني
د پاکستان مرکزی صحت ادارې د پیښور په چاپیریال کې د پولیو وایرسو تصدیق کړی دی په دوامدار توګه په سلورم واردم وایرس مثبت راتلل دغه تک د صحت چارواکو لخوا د تشویش خبره غړل شوې د ډیو خبريال صدام حسین دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور په چاپیریال کې د پولیو وایرس تصدیق شوې دی وایرس د پیښور په چاپیریال کې په دوامدار توګه مثبت راتلل د تشویش وړ ګڼل کیږي
مونږ ته صرف د پیښور دا د غچو د انوایرنمنټل سامپل دا لږ چیلنج دی چې دا فور ټایم کنسیکټیو پازیټیو راځي نو مونږ سره دا یره ده چې په دې ماحول کې کله وایرس راځي نو د دې مطلب دا دی چې په پیښور کې دا وایرس موجود دی نو دغه خطر مونږ غنو چې یره
زیاتوی په چاپیریال کې د وایرس شتون د خطر خبره ده او دا وایرس هغه ماشوم غیزمن کوي شي کوم چې د پولیو پر ضد ساس کې نوې سکلي د خیبر میډیکل پوهنتون پروفیسور ډاکټر خالد وای د ټولنې هر وګړي دی د پولیو وایرس مخنیوي لپاره مرسته وکړي او خپل ماشومان دی هر کمپاین کې واکسین کړي
نو دا به اله ختمیږي چې د ټول ماشومان د هر یو ماشوم ته د پولیو واکسین ورسی او هغه صرف دغه د پولیو ورکر چې دې صرف دا غزي مواري نه دا چې دې په دې کوټه ځان ورسي دې خو هغه غریب خلک چې دروازې له خو چې دنه نه کاغه تاغه علاقې ته څوک محلي ته څوک نه پریدي یا کوټه څوک نه پریدي دغه سيزونه به هم اډرس کول غواړي
د پولیو پر ضد کارکون کی وای د افغانستان څخه د خلکو تګ را تګ هم یو خند ګرځیدل شوی خو د خمیار کمپاین چلول به هم ډیر ګټور وی
کلم چې په ماحول کې وایرس راځي یا په هیومن کیس کې دغه راځي وایرس آیسولیټ کی نو مطلب دا چې سب گیپس سه ایشوز شته دي ویکسینیشن سره نه د پکار چې دومره ماس ویکسینیشن وشي دومره غټ کمپین وشي او دغه نه پسم په ماحول کې چې کوم دی وایرس راځي
نو موري زیاته کړه دوی غنی را ګرځي چې په سیمه کې هر ماشوم ته د پولیو ضد ساس کی ورکړي خو ځنی ماشومان په کورونو کې غیر موجود وي او اکثره د پولیو ضد ساس کو غسلو څخه بچ پاتې شي او دا دوی د لپاره یو لوی چیلنج دی تیر کال پاکستان د پولیو شل کې سونه د خیبر پختونخوا ریپورت کړي او روان کال هم د بنو ضلع څخه یو پیخه تصدیق شوه صدام حسین وایس اف امریکا ڈیوا پیخور
السلام علیکم ګران مینا والو زیم شاید ملنګ نن زما تاسو ټول مشرانو کسانو ته ورونو خویندو ته دا خواست دی چې خپل بچولا د پولیو کترې ورکې او د ټولو مرمازوتیانو وساتې ډیره مهرباني خوشاله آباد اوسې
د پښتونخوا صوبې په مردان خار کې د پیلکس په نوم د شخصي ادارې لخوا د زده کوونکو لپاره درې ورځې ډیجیټل تربیتی غونډه را جوړه کړې شوې و په دې غونډه کې ځوانانو ته د ډیجیټل ټکنالوژي په کارولو کې مخې ته راتلونکو ستونزو باندې بحث وشو او په هانو زده کوونکو ته د موبایل انټرنیټ او کمپیوټر د مثبت استعمال په اړه باندې پوهه ورکړي د ډیو خبريال راز حسین دغه تاسو ته وړاندې کړي
دا درې ورځنی ډیجیټل تربیتی ورکشاپ په مردان خار کې د شخصي تعلیمي ادارې پلیکس لخوا را جوړ کړی شوی و چې بنیادی مقصد یې په ځوانانو کې د موبایل انټرنیټ او کمپیوټر مثبت استعمال او دا چې څنګه ځوانان کولی شي د ډیجیټل میډیا په ذریعہ زده کړې ترلاسه کړي د تعلیم پوهان وایي په دې جدید دور کې د ډیجیټل ټکنالوژي د استعمال په ذریعہ ځوانان کولی شي د نړۍ د نورو قانون سره مقابله وکړي
مونږ مور پلار یا مونږ اډیوکیټ هغه پرابلم نه کیټر کو کم چې د دې ضرورت دی د دې په دې ټیم کې دا ضرورت دی چې دې 21st سنچری سکلز زده کی پر 21st سنچری سکلز کې ستا ډیجیټل کمیونیکیشن ستا کریټیکل تھینکینګ سکلز دا په ټاپ باندې دي او دا موږ اګنور کو نو کدا زده شي ډیجیټل کمیونیکیشن زده شي مطلب ستا کانټینټ رائټینګ فری لانسینګ اور سر نور داس سکلز دی چې دمو بچو ته خو
پدې تربیتی ورکشاپ کې زیاتره د سکول او کالج طالب علمانو هلکانو او جنکو ګډون وکړو او د ملک د نورو برخو نه راغلي د تعلیم پوهانو ویناګانو نه یې ګټه پورته کړې طالب علمانو وایي هغوی کولی شي چې د ټکنالوژي په ذریعہ معلومات ترلاسه کړي او د دې څخه معاشي ګټه هم پورته کړي
تم دې کې سکلز دی ډیجیټل سکلز دی کمیونیکیشن سکلز دی هغه تاسو امپروو کول شي کې تاسو آنلاین جاب هم کولی او ډیر هر سبق چې کوم نه موږ لا هغه موږ ته اوخل چې دا ډیر زیات موږ لپاره بهتره دی
ان شاء الله ډیر پیسې به دي ګټه موږ ډیر ټایم په موبایل باندې ویسټ کوو موږ ته دا پته نه وي چې د دینه خلک فائدہ مغستل شي موږ دلته راغلو موږ ته ډیر انفارمیشن واغستلو او خپل راتلونکي وخت کې به موږ د دینه ډیر غټه فائدہ اخلو
ګډونوالو وویل موجوده وخت د ټکنالوژي دور دی او په داسې وخت کې چې نړۍ یو ګلوبل یا اپاقي کلی جوړ شوی کې هغه قانونه مخ په وړاندې تللی شي کوم چې د ډیجیټل ټکنالوژي استعمال کوي
یي ټول یک ایسا ترتی او باید چې زموږ بچي هم دا زده کړي او د نړۍ د نورو کامونو سره وژه په وژه سفر وکړي په کرونا وبا د سیډیر سکولونو کې استادان د چوکو نه لری کړل سول څوک چې د ټکنالوژي په استعمال نه پوهیدل او څوک چې د ټکنالوژي استعمال نشي کولای
په ورکشاپ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې د ډیجیټل یا آنلاین کاروبار په ذریعہ اکثر ځوانان خزي او سړي معاشي ګټه ترلاسه کوي او د خپل ملک لپاره په غیر ملکی زره مبادله ذخیره کې هم اضافه کوي پوهان وایي اکثره مور او پلار په دی وجه بچی د موبایل د استعمال نه منې کوي چې دا غلط کارول کیږي خو د موبایل او انټرنیټ د مثبت استعمال په ذریعہ ځوانانو ته روزګار ملويږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
قدر منردون کو سمجو د بل راپور په لوتا او دغه راپور په پاکستان کې د سولر انرژي یا د لمر څخه د خستون کې انرژي یا د بجلی په اړه باندې د پاکستان د بجلی د کنټرول ادارې نپرا ویل دي چې پینیم 100 میگاواټ بجلی د وخت په پاکستان کې د بجلی د نور څخه پیدا کیږي او دغه نور د سیوا کولو سره په پاکستان کې د بجلی په کمی باندې قابو موندل کېدی شي راځي چې نور تفصیل د ډیو رادیو د ډیو ټی وی خبريال را بیا پیر څخه وورو
سولر یا لمریزه انرژي په پاکستان کې یو پراخه سرچینه ده چې د بجلی د تولید لپاره ګټوره او چاپیریال ته زیان رسولو پرته د بجلی په تولید کې مرسته کوي
د 13-15 کالو رئیس زمونږ په کور کې سولر سیستم لګیدل دي د دې څخه تر لاسه کیدونکې بجلی کچيري زمونږ د استعمال نه زیات شي نو نېشنل گریډ کې شامل کړې شي د دغه سولر سیستم لامل په ګرمۍ کې زمونږ د بجلی بیلونو کې ډیره کمی راغلی ده
د نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتھارټي د کال 2021 کلنی رپورت تر مخه د پاکستان د بجلی مجموعي پیداواري صلاحیت 9,202 میگاواټ دی چې 3.5% بجلی د حرارتي یا فوسل فیول څخه 25% د اوبو څخه او 15.4% د هوا او لمر څخه او 6.5% له اټمی انرژي څخه پیدا کیږي.
او جو هم سولر کو اور ونڈ کو پراپر طریقے سے ہارنس نہیں کر پا رہے اس وجہ سے
پاکستان د سولر او د هوا د انرژي نه خا ګټه تر لاسه کول د پاره یو جامع نظام نه لري چې لامل یې هر کال دغه انرژي لویه برخه ضایع شي. په هواد کې په لویه کچه د تیلو څخه تر لاسه کیدونکې بجلی تکیه کیږي. په دې اړه حکومت باید د خلکو ترمن هم پوهنه خوره کړي.
د پاکستان حکومت دا وخت د سولر انرژي په شپږو پروژو کار کوي چې ځینې 420 میگاواټه بجلی تر لاسه کیږي.
خلکو ته ډیر زیات سہولت ملاويږي لوډ شیډنګ حساب سره او بل چې دی بجلی بل حساب سره. اوس موږ چاته چې کوم ریورس میټرینګ سیستم ولګو نو وبد موږ فیسیلیټی کی گرین میټر ته ولګو نو ورځ چې څومره بجلی جوړیږي او کده 5 کلو واټ لګولې دي او د 15 یونټ ورځ خرچه ده او 10 یونټ شپې خرچه ده نو د بجلی بل بالکل زیرو راشي میاشت په اخر کې.
حکومت اراده لري چې تر کال 2025 پورې په نېشنل گریډ کې د لمریزې بجلی برخه 40% او تر کال 2030 پورې 30% ته لوړه کړي. البته څېړونکي وایي هېواد د حکومت د سولر انرژي ترلاسه کولو د دغه شمنو څخه ډېر لرې دی. د دې لپاره حکومت باید د یو جامع نظام جوړولو تر څنګ عام خلکو له اړخه خپل په کچه سولر نظام لګولو دپاره د بانکونو څخه په اسانه شرطونو پور ترلاسه کولو لاره هم جوړه کړي چې دا وخت پر پور د سود کچه 22% ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدر منردون که اوس هم زو د بل راپور په لوته د پاکستان شمالي غرایزه سیمه هونزا کې د موسیقي آلاتو زده کول خوانځي ته ماشومان د سحر موسیقي د آلاتو سره زیو د خپل کلتور یو مهمه څنګه موسیقي د ژوندۍ ساتلو خپل کلکه ژمنه پالي. دغه زده کوونکو کې هلکان او جنکۍ دواړه په ګډه زده کړې کوي. د ډیو خبريال احسان محمد خان دغه تفصیل تاسو وړاندې کوي.
دا د موسیقۍ د زده کړو هغه اکیډمي ده چې لس کلونه وړاندې د سیلانی سیمه هونزا په تاریخي التیت قلعه کې جوړه کړې شو. په دې اکیډمي کې چې د خواوشا سیمه هلکان او جنکای په یو ځای هم دغه زده کړې ترسره کوي. دوی وای خپل رسمي لوستې هم رواني ساتلې دي خو د موسیقۍ اضافي هنر په زده کولو بیا ځان ډیر خوشاله ګڼي.
جی بیسیکلی ستار میں ہماری یہ ہسٹری
زے دی نگدی یو کال دل ترا روانه یم. ما موسیقی ته ډیر لی والتیا لرله. په دی یو کال کې موسیقار غول ز دکړل خو تند مولانا د ماته اوس غوړم رباب ز دکولو تلاس واچوم.
د گلګت بلتستان د ننه او په خصوصي توګه په هنزوادي کې چې د خوشحالي او خادای په وخت موسیقي هم یو لازمه برخه ګڼل کیږي خو دغه ځای روایتي موسیقي زده کولو د پاره د دې وړاندې په سیمه کې کومه اکیډمي نه و.
یہاں پہ جو میوزک سکھایا جاتا ہے وہ حریف
میوزک اور گلگت بلتستان کی دغه موسیقی تا حریف پویل کی گی اور مونگ دل تا حریف موسیقی خایو دا رضی دا پارا چا دغه حریف موسیقی جوندے وساتو.
پا شمالی سیمو کې د ځانګړي کلتور او رواج لرونکي دغه ټولنه چې د کلتوري موسیقۍ په اکله شتمنتیا لرله خو بیا په دغه ټولنه کې یو داسې اکیډمي جوړول چرته چې د هلکانو سره سره جنکۍ هم دغه هنر زده کولی شي. د داسې اکیډمۍ روانول یو ګران چیلنج وو خو د اکیډمۍ بنسټ ایښودونکي عقیله بانو وایي اوس د هغه ګران پړاو څخه تیر شوی یو.
میوزیک میں بھی خاتون پہلے سے انوالو تھی یہاں پہ لیکن وہ
پریکٹیکل لائف میں نہیں تھی. تو ہم نے
دا ڈیر یو مشکل کار وو ڈیر دا سٹولنز خندونا او چیلنجونا رتا مخامخ وو خو مونگ دا دی صورت حال نا ویرو نکڑا او نن نک دی 50 سلنا دا مشکل محل شوی او یقینن چی نن هم زین ستونزی لرو خدا به هم وقت سره په مقو کې بدل شي.
د الټیپ په دغه هنري اکیډمۍ کې چې پیغلې او ځوانان نه یوازې د ځایي کلتوري موسیقۍ زده کړې کوي بلکې د دوی په لاسو کې رباب، ستار او ځنې نور هغه آلې هم لیدل کیږي کوم چې د پښتو موسیقۍ برخه ده.
تو پښتون میوزیک اور
دا پښتو او دا حریف موسیقۍ د نننه په ځینې اړخونو ډیر نږدې والي دي لکه دا و بیر چې غول کیږي او دا سی بیا زمو حریف موسیقۍ لکه د پښتو موسیقۍ د ریدم څخه اغه سوم اغسته.
دا هنزا کریم آباد په التت کلا کې جوړ دغه هنري مرکز ته راتلونکي زده کوونکو شمیره چې ورځ تر بله په زیاتېدو ده او د دې اکیډمۍ څخه یو شمیر داسې هنرمندان هم راوتلي دي چې د موسیقۍ او هنر په برخه کې ډېر شهرت یې موندلی دی. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه، التت، کریم آباد، هنزا.
چین او پاکستان دی اونۍ د ګلوبل بیلټ اینڈ روډ منصوبې د لاندې د اقتصادي همکارۍ لسیزن منځي او چارواکي وایي چې په پاکستان کې چینایي وګړو ته د ترهګرو لخوا خطر دی چې کومه دغه منصوبه هم ناکامه کول شي. په دې دړي خبريال په دې زمونږ همکار ارباب محمود علي نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بلیونونو ډالرو د چین او پاکستان اقتصادي راهداري یا د سیپک منصوبه په کال 2013 کې شروع شوې وه. په سمدستي توګه دا د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو یو اهم منصوبه و بلل شو او دا تمه کېدله چې دا به پاکستان په سیمه کې د اقتصادي رابطو یو اهم مرکز جوړ کړي.
زه ډیر په خوشحالی او فخر سره ویل شم چې سی پیک د نړیوالی منصوبې بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو یو اهمه کامیابه منصوبه ده. مونږ په دې کې هیڅ شک نه لرو چې سی پیک د لس کاله کامیابۍ نه پس به چین او پاکستان په ګډه د سی پیک ته اعلی معیار د ترقۍ لپاره هلو سلو ته دوام ورکړي او د چین او پاکستان ترمنځ به یو داسې شریکه ټولنه جوړ کړي چې په نوي دور کې به یو ګډ راتلونکی ولري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کابینې د غړو سره په شریکه د سی پیک پاړه کونډه کې برخه اخیسته.
سی پیک منصوبه د پاکستان ټولنیز اقتصادي پرمختیا لپاره اهمه ده او زموږ حکومت د منصوبې نه د پوره ګټو پورته کولو ته ژمن دی.
د پاکستان دننه په رستو کې په جنایي مفاداتو د سیوا کېدونکو وسلوالو حمله چینایي مشران پریشان کړي دي. دوی د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د چینایي وګړو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي. ځینې ناقدین وایي د امنیت او د پور د رقمونو د واپس کولو په سر د فشار له وجې په غونډه کې هیڅ یو اعلی چینایي چارواکي ګډون نه دی کړی. څو میاشتې وړاندې په پیرس کې د لیدلو په وخت د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نه د ترهګرو ډلو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه.
چین تمه لري چې پاکستان به په خپل هیواد کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو خلاف د نتیجې وړ او کوټلې عملیات وکړي او د چینایي ادارو او وګړو تحفظ به یقیني کړي.
تیر د نومبر په میاشت کې چې کله شهباز شریف د چین د صدر شي جن پینګ سره ملاقات کړی وو په هغه کې هم ورنه په پاکستان کې د چینایي وګړو او منصوبو د تحفظ غوښتنه شوې وه.
چین غنی چې د امنیت مسله د سیپیک ته پرمختیا په لار کې خړ جوړیږي. پر لپسې د چینایي مشرانو د خوا په پاکستان کې د خپل وګړو او د ادارو د امنیت په اړه د تشویش سرګندولو نه دا معلومیږي چې پاکستان د چینایي کارکونکو پوره تحفظ نه دی یقیني کړی.
کال 2020 د جولای په میاشت کې نه چینایي وګړي په یو ګاډي ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. دوی په داسو ډیم کار کوو چای پړه نو منلې او پاکستان یې هم د پلټونو معلومات نه دي شریک کړي. دغه سه 2020 د اپریل په میاشت کې یو خزینه ځانمرګي حمله کوونکې په کراچۍ کې درې چینایي استادان وژلي وو. بلوچ لیبریشن آرمی پړه منلې وا. د پرله پسې بریدونو وروسته یو چارواکي د نوم نصر غندول په شرط وایس اف امریکا ته ویل دي چې چین خپل وګړو او سفارتکارو ته د ویښ بیدار وسېدو غکړې او دا یې هم ورته ویل دي چې په خبر او کوټه ته دې نه ورځي. په وروستو کې د پاکستان اقتصادي ستونزې سیوا شوې دي او ځینې نقادان سی پیک هم د دې لامل بلي. د واشنگتن پر سیډنیز اداره ویلسن سنټر کې د جنوبی ایشیا د چارو سیډونکو مایکل کوګلمن په یو لیکلي پیغام کې وایس اف امریکا ته ویلي
د سی پیک په اړه ډېرې دعوې شوې وي خو دغه منصوبه په خپل هیلو کې پاتې راغلي. په خاص توګه د توانایي د اډانې په شان مونږه ډېرې اهمې منصوبې هم لیدلې دي، خو د پاکستان د اقتصادي ستونزو او د امنیت په اړه د چین اندېښنو د سی پیک زور کم کړی دی. د دواړو هیوادونو د غټو داو باوجود راهدارې ته نقصان رسېدلی.
پاکستان باندې د بجلی د چینایي کمپنو یو اشاریه دوشپګ بلین ډالر پور دی او وخت سره دا نور هم سیوا کیږي. او چین د دې قرضو د زندولو یا دې ته د بیا کتن نه انکار کړي او دغه سي د سیپک پور هم چین ته بیرته ورکول دي. د چین قرضې د پاکستان د ټولو قرضو نږدې 30% دي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د جاپان میډیا ته په یو ورسته مرکه کې ویلي دي چې د چین قرضه د دوی تراګیرولو دام نه دی، بلکې دا سرمایه کاری یا په آسان قسطونو قرضې دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن،